د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه مې به منئ ز بشیر غواخم له دوه څخه تر درو بجو په دې غړې کې تاسو به لا بیل رپورټونه وړاندې کوو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخې په تازه حالاتو به تاسو خبرو او په اخره کې تاسو د سولې پر لور خبرونه هم اوریدل شي هله چې تاسو را سره تر پای ووسی او دا ټول خبرونه په شریک سره ور انیسا جمل په سټوډیو کې لمړی بل هغه خبرونه ورو له خبرونه وروسته به تاسو دا نور ریپورټونه وړاندې کوو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د مومند ایجنټ سه په بایسو کې وسلوالو بریټ کړي چې پکې پنځه امنیتی سرتیری وشل شوې دي. فاټا گرینڈ الائنس وای د وفاقي حکومت لخوا د قبایلی سیمو اصلاحات نه مني او د جاپان وزیر اعظم وای شمالي کوریا د سلورو بلاستیک میزایلو تجربه کړې ده. د خبرونو تفصیل د مومند ایجنسی په تحصیل بایزو کې د وسلوالو په برید کې پنځه امنیتی سرتیری وشل شوې دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل دا برید بیگانه وخته د پولې بلې غاړې نه شوې دي او په ځوابي کاروایۍ کې لس وسلوال هم وشل شوې دي. د برید سیمواري تحریک کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د قبایلی سیمو مشرانو یوې اتحادیې یا فاټا گرینڈ الائنس د وفاقي حکومت لخوا د قبایلی سیمو اصلاحات رد کړي دي او وایي چې دا معامله به تر سپریم کورټه وړي. د دې اتحادیې مشر ملک خان مرجان نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دې قبایلو ته ځان له صوبا او یا کونسل ورکړي.
ان شاء الله په سپریم کورٹ کې زمونږ کم ډاکومنٹ مونږ د پیټیشن لپاره جمع کړی دي. په هغه باندې به مونږ خپل دستخطونه کوو. دا د سرتاج عزیز کمیټي قبایلو مسترد کړی ده. دا هغه سفارشات مونږ په پی سي هوټل کې سویو. هغه په تیارې کې حکم کوي قبایل دا دینه خبر نه دي.
د حکومت لخوا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه پرون په پیښور کې د ملکانو او قبایلی مشرانو یو جرګه هم شوه چې پکې د مشرانو وینا وه چې حکومتي کمیټي او یو څو پارلیماني مشران د فاټا د راتلونکو پریکړه نشي کولی. الته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مرستیال جنرال سیکرټر امل ولی خان وایي چې ګوند یې د اف سی آر قانون د ختمولو د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو هرکلی کوي، خو دا به ونه مني چې الته دې د رواج په نوم یو بل قانون ولګول شي. امل ولی خان پرون په پیښور کې مشال لیډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې ویل دوی غواړي چې د پاکستان آئین دې په قبایلی سیمو کې هم نافذ کړل شي. د پاکستان وفاقي کابینې په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو منصوري ورکړه چې تر مخه به یې فاټا په پنځه کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې صوبه کې شاملېږي او التبا د اف سی آر پر ځای رواج قانون عملي کیږي، خو د رواج قانون خلاف پښتنو سیاسي ګوندونو او فعالانو اندېښنې ښکاره کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کار کوونکي ادارې یونیسف او د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د وروستیو عملیاتو نه پس د دوی ګرځندې ډلې توانېدلې چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د هغې ژوند وژغوري. په فاټا سیکرټریټ کې د یونیسف د ګزرن د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر کیوم پرون مشال لیډیو ته ویل په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د پولیو رنس مخ په کابو کې دو دی.
کنن تاسو وګورې په 2017 کې زمونږ سره په فاټا کې بلکې په کې پی کې هم د الله فضل دی یو کیس هم نه دی راغلی. اوس دا چې مونږ په دې سلور ایجنسیانو کې چې پای کې خیبر ایجنسی دا، نارتھ وزیرستان دی، ساؤت وزیرستان او ایف آر بنو، کوم چې د پولیو لپاره حساس ګرځولې شوی دي، په هغه کې مونږ پرمننټ ټیمونو اوس واغسته.
پاکستان د نړۍ په او هوادونو کې یو دی چې لا هم پکې ماشومان د پولیو د څاڅکو د نه رسیدو له کبله معصوره کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ پنخته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختی ده. د دغه ولایت ویان عطا الله خوږیاڼي نن مشال لیډیو ته ویل چې د اچین ولسوالۍ په کوشتل سیمه کې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د داعش وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په ترڅ کې اته داعش وسلوال وژل شوي او پنځه نور زخمیان شوي دي. نوموړی وایي د دې نښتې پر مهال څلور سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او پنځه نور زخمیان دي. وسلواله لا پدیړه سن دی ویلې. د افغانستان د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن له هندي چارواکو سره په سیمایز امنیت او اتراګرۍ سي د مبارزې په سرنګوالي خبري کوي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورسنګ بیګام مشال ریډیو ته ویل حنیف اتمربا د ایشیایي هوادونو په 19 امنیتی کانفرنس کې برخه واخلي چې د هند دفاعي مطالعاتو او د سیړونو د ادارې له لوري جوړ شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د امریکا رسنۍ خبر ورکوي چې د دهباد وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د دلیل وزارت غوښتي دي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو ادعاو سره د اختلاف ښکاره کړي چې وایي پخواني ولسمشر باراک اوباما د تیرو ولسمشریزو ټول ټاکنو پر مهال ټلیفوني خبرې اورېدلې وې. نیویارک ټایمز پرون په یو رپورټ کې د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې د امریکا د وفاقي ادارې مشر جیمز کامی د دلیل وزارت غوښتنه کړې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ادعا سره د مخالفت ښکاره کړي، ځکه چې دا کار یو غلط تاثر ورکوي چې ګنې اف بی آی قانون مات کړی دی. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه خپل پارلیمان ته ویلي چې شمالي کوریا سلور بلاستیک توغندي اسمویلي چې لکتر لګا درې د جاپان تر واک لاندې اوبو کې پریوتی دي. نوموړي نن اویل شمالي کوریا نن تقریبا په یو وخت د سلور بلاستیک توغندي اسموینه وکړه او دغه توغندي د سرو کیلومترو په شاوخوا کې مسل وکړ. دی وایي چې درې توغندي د جاپان په سمندري ساحه کې غورسېدلې دي. د جنوبي کوریا په سم د دې خبرې پخلی کړي چې د شمالي کوریا لخوا سو توغندي د جاپان سمندر ته توغل شوې دي. او اخیری خبر دا چې اوکراین په پام کې لري چې په ختیس اوکراین او کرایمیا کې د روس پلو بلتون پالو سره د روسي د ملاتړ پرسید په هیګ کې په نړیوال عدالت کې خپل دوسیه پرانیسي تر څو وکولی شي د روس پلو بلتون پالو سره د روسي د ملاتړ د مخنیوي لپاره د عدالت حکم ترلاسه کړي. یوکرین د جنوري په نیمایي کې خپل اورېدنه د ملګرو ملتونو تر ټولو لوی عدالت ته سپارلې وه. په پام کې دا چې عدالت نن په دې اړه خپله غونډه پیل کړي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکار رفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپیا خستل کیږي او په 100 روپیا شل پیسې خرڅیږي. یو یورو په 102 روپیا 50 پیسې او په 142 روپیا. یو پاوند په 100 روپیا 50 پیسې او په 102 روپیا. یو ریال په 23 روپیا 40 پیسې خستل کیږي او په 23 روپیا 45 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 1.5 روپیا 45 پیسې او په 1.5 روپیا شل پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 50 پیسې او په 1 روپیا 1.5 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو سلری ژوندو کې په پیښور کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي. په کوئټه او په بنو کې به په ځینو ځایونو کې د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه 26 سینټي ګریډ او کم نه کم 9 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 26 او 8 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه 40 سینټي ګریډ او کم نه کم 15 وي.
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو ته خبرونه زموږ همکارانو وړاندې کړل. په دې غړي کې باید نور رپورټونه ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل ورو. په مومند کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د قبایلو قومي مشرانو فاټا ګرینډ الاینس فاټا اصلاحات رد کړي دي.
دلته صبح غواړو که دا نه کوي نو موږ ته د کونسل راکړي، دا کونسل د پخپل انسازي وکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې لا هم تړلې دي. په تورخم کې ایثار یو تن وای
یخنی کې براته یو کله یو جمعه تلاشو کله بل جمعه ته بیګام یخنی ډیره زیات یخنی و یو کمبل کې درې درې کسان براته پوجل یخنی ډیره زیات ده. بیګا څه کسان اوختي هغه څه بیمار کم چې موږ د دواړو حکومتونو خپل مات کې غواړو چې هغه خپل سره فیصله وکړي او موږ خوشي کې خپل ملک.
د سولې پر لور خبرونه کې به واوري چې دینی عالمان د طالبانو د روانې جګړې په اړه څه وایي.
دا جګړه نه ده، جهاد نه ده، دا فساد ده، دا جګړه نه بلکې قتال او جنگ ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم دروو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مومندو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وختي ده. چارواکي وایي 15 پوځیان او ځینې وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه وسلوالو په دوی باندې د شپې حمله کړې ده. د دې برید زموري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. زما همکار بارکوال میخیل به نور تفصیل درته وایي.
د یکشنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه وسلوالو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مومندو قبایلي سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو پر درو امنیتي څوکیو بریدونه کړي چې په نتیجه کې د 50 سرحدي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. د پوځ د اماړیکو څانګې ISPR په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې له پولې پورې غاړې راغلیو وسلوالو د شپې په تیاره کې پر پاکستاني امنیتي څوکیو بریدونه پیل کړل، خو وایي سرتیرو یې برید ناکام کړ او سمدستي ورباندې ډزې پیل کړې چې وایي د دواړو غاړو ترمنځ په شته کې لس تنه وسلوال او 15 تنه پاکستانی سرتیر وژل شوي دي. د پوځ لخوا په خپره کړې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې پر څوکیو یې د برید کوونکو وسلوالو شمیر څومره و او نه یې د وژل شویو وسلوالو د هویت په اړه څه ویلي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د ترهګرو حملې ته د خپلو سرتیرو بیړنی ځواب ستایلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان غاړې ته هم پر پوله د سرحدي سرتیرو شمیر باید زیات شي او یوې بلې غاړې ته د ترهګرو د تګ راتګ مخه ونیسي. د تیرې فبروري میاشتې پر 15 نیټه هم د مومندو په مرکز غلنۍ کې یو ځان وژونکی برید سوی و چې د درو پولیسو په شمول 15 تنه پکې وژل شوي وو او مسؤلیت یې له پاکستاني طالبانو جلا شوې ډلې جماعت الاحرار پر غاړه اخیستی وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د قبایلي سیمو قومي مشرانو فاټا ګرینډ الاینس په دې وروستیو کې د پاکستان وفاقي کابینې لخوا منظور شوي هغه وړاندیزونه رد کړي دي چې له مخې به یې رواج اکټ د FCR قانون ځای نیسي. همداراز به قبایلي سیمو کې بلدیتي ټاکنې هم کیږي، خو دا الاینس وایي چې دا پریکړې د قبایلي ولس په خوښه نه دي شوي او قبایلي سیمې دې ځان له صوبه شي. د دوی خبره په دې اړه خپله مسله سپریم کورټ ته وړي. تفصیل یې سراج زهیر دې ته وایي.
فاټا ګرینډ الاینس د وفاقي کابینې لخوا منظور کړل شوی فاټا اصلاحات رد کړي او وینایي ده چې د 2 کروڑ قبایلو د راتلونکي فیصله د سرتاج عزیز کمیټي او یو څو د پارلیمان غړي نشي کولی. د اتوار په ورځ په پیښور کې د قبایلي ملکانو او مشرانو جرګې ته خپله وینا کې د یاد الاینس مشر ملک خان مرجان وویل باید چې حکومت دوی ته ځان له صوبه یا د ګلګت بلتستان پرنګ کونسل ورکړي. نن له مشال ریډیو سره خبرو کې ملک خان مرجان وویل چې دوی په سپریم کورټ کې د دې اصلاحات پر ضد درخواست جمع کړې او دوی به په اسلام آباد کې د محمود خان اچکزئی او مولانا فضل الرحمان سره هم لیدل قتل کوي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه،
ان شاء الله په سپریم کورټ کې زمونږ کم ډاکومنٹ مونږ د پیټیشن د پاره جمع کړی دي، په هغه باندې به مونږ خپل دستخطونه کوو. دا د سرتاج عزیز کمیټي قبایلو مسترد کړی ده، دا هغه سفارشات مونږ په PC هوټل کې سویو. نو هغه په تیارې کې حکم کوي قبایل دا دینه خبر نه دي. دا قبایل دا دوا درې ممبران تھا آگا تھا سو دا 2 کروڑ قبائلوں کا قسمت فیصلہ سنگا ورکم مونگ قبائل جانتا صبح وارو کدا نہ کئی نو مونگ دا کونسل را کی دا کونسل دا پخپلا انسازی ہو کی.
مشال ریڈیو چھ پدے حقلا دا قانونی چارو تزیہ کار شہاب الدین خٹک نو پختن نو ہاگا ہوئی چھ تر دے دما دا سپریم کورٹ سرا دا وقت نشتا چھ دفاٹا پاڑا دا درخواست اور ایدن وکڑی
کم قانونی طریقے دی اگلا نے دی شبی صاحب دا اسمبلی نا دا باقاعدہ ترمیم پر شکل کی پا آئین کی بترانیم کی گی پا آئین کے آرٹیکل 247 چیدے دو سوا وصل ویختم پا دے کی دا پابندی دا چی او قانون با فاٹا تا نئے ایکسٹینڈ کی گی چسو پورے صدر داغی اجازت نہیں ور کر او سا دا فاٹا خلق چیدی دا سپریم کورٹ دا ریلیف نا محروم ری او داغی سا ہیر دائر اختیار نیستا چی آغا دا دی دا پیٹیشن واوری.
ہمدارنگ چی مشال ریڈیو دا باچاہن پوہنتون استاز او دا سیاسی او قبائلی چارو تزیہ کار ڈاکٹر محب وزیر نا دی اړه و پختل نو دا هغه وینا وا
فیصله لا نه ده شوی، فیصله با اسمبلی کوي ایکټ چې کل راشي په هغه کې نو هغه نه پس ته دوی سره دا دغه دي چې سپریم کورټ ته ځي او کا نه ځي. لا خو تش ریکمنډیشن دی د قومي کابینې او دویمه خبره دا ده چې د حکومت چې کومه ممکنه فیصله ده چې 50 کالو نو هغه په خپل داسې غمازی کوي چې دا مسله متنازعه جوړوي. زما په خیال چې څومره زر د فیصله کېدای شو چې
یاد دیوی دروانی میاشت په دویمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ وفاقي کابینې قبایلی اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې پکې ویلي وو چې په کال 2013 کې بعد خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې قبایلو ته چوکۍ ورکول کیږي او دارنګ بعد سپریم کورټ او های کورټ دایره کار غځولو سره سره FCR هم پر رواج اکټ کې بدلولې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د ګلدو رسی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه. په یوانی ما بجا
مشالونه
په دوانی ما بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی ما بجو
روختیا او درملنه
په تمنه تر پاسا سلورو بجو
اوردونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد غوښتنه کوي چې قبایلی سیمو ته د قومي مالی پیسو یا ان اف سی اوارډ د پاکستان ازادۍ له وخت څخه دغه پیسې ورکړل شي. د مومندو په غلنې کې یو خبري کانفرنس د سیاسي اتحاد مشرانو پرون وویل چې په پوځي عملیاتو کې په اپریشنونو کې زیات تاوان قبایلو لیدل دي، نو په کار ده چې د دوی د ترقیتي کار او د ژوند د بنیادي سہولتونو لپاره هم ورته ډېرې پیسې ورکړل شي. شنواز ترکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو ته اتحادی صدر سردار خان وایي چې هغوی د قبایلی اصلاحاتو کابینی منظوري ستایي، خو باید فاټا د پسوبه کې هم اوس شامل کړی شي، نه چې هغوی ورته 15 کاله انتظار وکړي. پوغلنه پرسلب محمود جنسای کی د سیاسي ګوندونو د اتحادی خبري کانفرنس ته د اتحادی مشر او د جماعت اسلامي باجوړ ایجنسی امیر سردار خان زیاته کړه چې هر کله که قبایلی اصلاحات ته تاخير ښکار شو، نو هغوی به په ضد احتجاجونه کوي.
اصلاحاتو کې د مرجر خبره کړې ده، فوټا با کی پی کې د دې مرجر وکیږي. خو د دې لپاره 15 کالو دورانیت وکړې ده. مونږ وایو چې 15 کالو دورانیت مونږ تیار نه یو. دا سفر د 2018 د الیکشن مخکې ته کول پکار دی او دا اختتام تر سوال پکار دی. په دې کې نور اگر مگر چونکه چنان چې دنګ او چیت تور او سپین او خان او غریب او فقیر او مسکین دا خبرې پکې نشته.
د سیاسي ګوندونو موجوده جنرل سیکرټری او د تحریک انصاف ګونی او قبایلی مشر اقبال افریدی وویل چې قبایل لا هم د پخوانی قانوني نظام د لاندې ژوند کوي چې یو يرون کې نظام دی، نو هغوی به ولس کې د بیداری پیدا کولو لپاره هم مهم چلوي چې اوس نظام هم بدل شوی او يره هم ختمه شوی.
نو دا خلک خوف زده دي، دوی ډیر ظلمونه او تکلیفونه لیدلی دي. په دې کې به زموږ کردار دا وي چې چرته موږ لاړ شو نو دا خلکو ته موږ دا ډاډ ګیرنه ورکو چې دا تنظیمونه ستاسو په شا ولاړ دي، دا ستاسو حق دی، دې ته تاسو ودرېږئ، د دې خلاف آواز اوچت کړئ. نو ان شاء الله ولزيد داخل به موږ ورکو، دا به دې مقام ته رسو چې هغه خپل حق په خپل وغوړي. د چانه د خوب کې خوب زده کېدو هغه کوم روایت او کوم هغه تیاری به ختم شي.
سردار خان دا هم ول چې هغه غوړي فاټا ته د پاکستان د ازادي لوخت د ان اف سي ایوارډ پیسې ورکړي شي او په چین پاکستان راهداري منصوبه کې د هم ورته خپل برخه میلاو شي.
اپریشن کې 118 ارب ډالر پاکستان نقصان شوی دی. نو موږ دا وایو دا اپریشن خو لړکانه کنه دی شوی، دا اپریشن خو په لاهور کنه دی شوی، دا اپریشن خو دا نقصان خو د قبایلو شوی دی. سکول زماوران شوی دی، چک پوسټ زماوران شوی دی، هسپتال زماوران شوی دی، مارکیټ زماوران شوی دی، کور زماوران شوی دی، مړی زما شوی دی. لہذا د کیری لوګر بل په نتیجه کې چې کومه پیسې راغلي ده د بهر نه قبایلو ته دی، هغه پیسې ورکی او قبایل دی محروم کړي.
سیاسي اتحاد ول چې په فاټا کې دی باید بے ځای کرفیو لګول هم بند کړی شي او حکومت دې ولس سره هغه رویه وساتي چې کومه په نورو صوبو کې د ولس سره ساتي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو یو بل حصہ په 15 سکندو کې د نړۍ ویډیوي ننداره ډیر زر د مشال په ویب پاڼه او فیسبوک.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. اوس هم تاسو ته یو مرکه دروړو د عوامي نېشنل ګوند مرستیال صوبایي جنرال سیکرټري ایمل خان. ایمل ولی خان وایي دوی به هیڅکله په قبایلی سیمو کې د رواج اکټ زغملو ته تیار نشي. نوموړي پرون په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان سره په مرکه کې ویل چې دوی د اف سی آر قانون د ختمولو هرکلی کوي، خو غواړي چې د پاکستان آئین دی په قبایلی سیمو کې هم نافذ کړل شي او په دې توګه دې د رواج اکټ له عملي کولو مخه ونیول شي. راځئ د مرکه ورو
زمن خو جو کې پوینټ ډېر واضح دی او مشر ډېر وضاحت سره دا خبره کړې وه چې اگست سے یو اکټم نه منو چې هغه د اف سی آر نوم بدل کړی شي او هغه نه د اکټ جوړ شي. منګ آئین پاکستان فاټا ته ورننه وتل غواړو، منګ د فاټا مرجر پښتونخوا کې غواړو، منګ یو لائن دی، رواج ایکٹ بل ایکٹ بل من اس نمون
دے سر تڑلے کا فرض کا دا رواج ایکٹ چے ایکم وے چر دا موت کلیئر من رے دا ہما پزاڑ رواج من رے کدا پینزو کال کے مرجر کدا اونی شنو سکرن لار ویا
کل من بکو ہر قسم کو دا اعلان تش دے دا پارائی چے زمن اغا تحریک دے ادرولی شی نو دا خلق تو ککی گی تر آغا وقت پورے بلے گیا یو چے فاٹا پختونخوا نشی
دے پختون زمان پوزی دالتون والے سر تاسو دا گون سو درج دیو
دا دہشتگرد خاتمہ پا فوجی عدالتوں کے ندا کو پاکستان واڑی چے دہشتگردی دے ختم کی نو منگ چغے وو دا زیا پولیسیان پرے خودل پکار دی منگ دے خو خراب طالب نکو زگو دا ساسو دے سوال سر تڑل زرازم دے رد الفساد لا منگ ضربیاز بولی دو خوزب معافی گوڑا ہوں ضربیاز بم دیر کامیاب اپریشن ہو شکو پا پاکستان کے دہشتگردی ختم نشوا دی کے نستل اس ضربیاز بنا یو خطرناک نم کو گر رد الفساد زمانہ پارا ڈیر خبر ادا تھا زمانی کا اور زما کرنی کا دنن پنزوس کا لمخ کے بیچے دا فساد دی سوے دا جہاد نن زمان پارا ول دا فخر خبر ادا تھا چیدی ورد فساد
بلا پختنا رد الفساد تازو خبر اکلا پدی سوشل میڈیا پر میڈیا بانی ڈیر باس روانی چیاد دا پختنو خلاف دا عملیت روانی با پنجاب کی آیت تازو خبر آبی تک واقعی تک پختنو زور والی کی گی کنو کا زور والی کی گی نو زمانگ دا سبی استاد دا گون صدر اس دیو سو
من دا دو درے واقعات رال درے سلور موقع من دا سے رابطہ کے خلق رال خطونا من درو لیگل ایشو نوٹیفیکیشن دا پنجاب دا حکومت چی آگے کی دا سے کس ماہ خبری ویچے دا پختنو تزلیل کی دا او من پا آگے مانے مشر دے پرزور احتجاجی بیان ور کردے دے پریس کانفرنس کردے دے تر دے آدھا پورے مشر ہوئے چی من بس دا حکومت یو کس ماہ میٹنگ کی نکی نو چی تم سو پورے دا خبر سماشی بھی نہیں پا آگے مانے بیا پنجاب وزیر اعلیٰ و وزیر اعظم اور انا سا اللہ جو ٹولو معذرت ہم کردے دے تو تاسو کتلی دی من کو ڈر شروع نے ویچے دا زمان ملمانے دی بیا سوچ تو گو رمان گولے گا دا پاکستان او دا افغانستان ترمنز پا سونو دری دی سا زمینی سا دا غریزی او سا دا او آیا دا پاکستان او دا افغانستان ترمنز تک را تک زا پا تاسو سوال چوم چی یو تورخم گیٹ بانے بندی گی چرمنا تورخم گیٹ کو یو گیٹ دی چھوڑ گا دا گیٹ نا اخوا او دے خوا یول سو کلومیٹر زیدے پا کم کچھ پا سونو دری دی چھ افغانستان تا خلق اوڑی دی چھ گیٹ ایسا لے چھوڑ گا دا سولے پر لو
مستقبل خورا
امر غارو امر غارو
یو ناسا پا درازو شو پا بس دا غمڑی مراد ہے وستا مالتا دومرا پراتن ملی
ظلم چیجو ملی زیادہ چیجو
ہر اطرح کر بدرنگ زکر چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر خیند او میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چونو تا کینی طول تا خفل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو ته سیم مشال ریډیو اورید پاکستان او افغانستان ترمن د اړیکو د خرابېدو وروسته په 13 ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده تیر شپه ځینو سختو ناروغانو افغان وګړو ته اجازه ورکړل شوې چې خپل کورونو یعنی افغانستان خواته لاړ شي خو لا ډیر نور افغانان چې پاسپورټونه ویزې هم لري په تورخم کې او په لوړګي کې دې ته منتظر دي چې خپل کورونو ته ستانه شي فرهاد شینواره ریپورت لري
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې نن په 13 ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده خو بیګا شپې 9 ناروغ افغان وګړو ته په تورخم دروازه افغانستان ته دا وړېدو اجازه ورکړه خو په مکمله توګه د خلاصېدو امکان نشته د خیبر جنسي په لوړګي بازار کې د یوې اندازې مطابق څه د پاسه 400 افغان وګړي د تیرو 13 ورځو راهیسې په جماعتونو او خالي مارکیټونو کې دېره شوی دی او په تورخم دروازه او خطو ته انتظار کوي په دې کې زیاتره ناروغ کسان ماشومان خزي او بوډاګان هم شامل دي دلته په لوړګي کې ځایي خلکو او یو فلاحي ادارې ورته د خوراک بندوبست کړی دی خود پاکستان حکومتي چارواکو او یا هم افغان حکومت ورسره تر اوسه د څه قسم کومک لپاره رابطه نه ده کړې په لوړګي کې رئیسار ځنې افغان وګړو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم حکم خان ده د نرخ د ولسوالۍ د ولایت وردګ او ټول را باندې د خلک مشکل سره مخ دي نه کالایسته او نه خسته او نه باسته د خلکو سره خو دې خدای خو کی روټي موټي خوراوړي او د روټي به خروب هم دی جا کې به نور ځوان زندگی کور بچان دا به نه لرو بس همدلته به پراته بې خبر د مونږ سره سستان نو په خبر سره څنګه لاړ شو نه خرچه را سره ستا نه پاسپورټو کې دونه اغسته نیټه ستا نیټه هم ختمه شوې ده نو هلته به مونږ جیلونه را باندې ډکوي افغانستان خواته واړی مونږ دې واړی خپل کورونو ته واړی
زما نوم محمد میر د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اوسېدونکی یم مشکلات ډېر زیات دي دلته قلار یخنۍ کې پراته یو کله یو جومات ته لاړ شو کله بل جومات ته نه د الاباد نه کړکۍ ګلاو دی چت لري سر او اواب کې ډېر زیات لګي بېګام یخنۍ ډېر زیات یخنۍ وه یو کمبله کې درې درې کسان پراته پوه شول یخنۍ ډېره زیاته ده بیماران خو تاسو ته پته چې سړی مري شهر تکلیف ورته ډېر زیات بیماران دي پوه شي دلته بېګا څه کسان اوښتي هغه څه چې بیماران کم چې وو موږ نه پرېږدي که نه څه وکړو موږ د دواړو حکومتونو نه خپل مت کې غواړو چې د هغوی خپل مت سره فیصله وکړي او موږ خوشي کې خپل ملک ته لاړ شو
باندې وس هم د مالونو ډک په سلګونه گاڑی ولاړ دی او ډرایورانی وایي چې دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي یاد دی چې د فبروري په شپاړسمه نیټه په سند کې د لال شاباس کلندر په مزار د ځانمرګي برید وروسته پاکستان د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې دغه ګام یې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره پورته کړی دی چې په پاکستان کې د نورو ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي او دغه ګام نه پسې د وسلوالو مخه نیولې ده دغې ناروغ افغان وګړو ته په داسې حال کې افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړل شوې ده چې تېره ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي وو چې که په را روانو څو ورځو کې پاکستان لخوا تړل شوې لارې خلاصې نه کړای شوې نو دوی به خپل رایسار شوي وګړي په الوتکو کې افغانستان ته بوزي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو مشال ریډیو ری هم دې اړه باندې تاسو یو مطبوعاتي کتنه هم درورو ډان او رسپانې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځمکنۍ لارو پر تړلو د پاکستاني حکومت پر اقدام د مدثر شاه لیکنه خبره کړې ده په لیکنه کې راغلي د پاک افغان پولې له تړل کېدو سره بعد دواړو هیوادونو واړه د مخه خرابې اړیکې لا نورې پسې خرابې شي د لیکوال په وینا د پولې تړل کېدو موضوع له وجې د افغانستان د حکومت مشرانو په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان د تېرې اونۍ په سرمشریزه کې هم ګډون ونه کړ هارون بچا د دې لیکنې غټ ټکي درته وایي
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په سیهون چارسدا او لاهور کې د نامنۍ د شویو پیښو پړه د افغانستان په خاوره کې پر موجودو وسلوالو ډلو د اچولو په ترڅ کې له افغانستان سره د تورخم او چمن لارو د تړلو اقدام وکړ د لیکنې تر مخه افغانستان په وچه کې ګیر هیواد دی او د خپلو درآمداتو لپاره ډیره تکیه د پاکستان پر لارو کوي او ځکه نو پر حق دی چې د مالونو یې له کراچا څخه تورخم پولې ته د رسېدو په چارو کې د ځنډ له امله شکایت وکړي پر یاد پوله له مالونو ډک گاډی ولاړ پاتې دي چې د سیمې سوداګر یې زخت زیات تاواني کړي دي د پولې پر بندولو برسېره پاکستاني ځواکونو د افغانستان پر سرحدي سیمو چې د دوی په خبره وسلوال پکې پټ دي راکټي بریدونه وکړل په جواب کې افغان حکومت مجبور شو چې په کابل کې د افغانستان سفیر د شاوخوا دوه اونیو په موده کې څلور ځله احضار کړي لیکنه کاږي په اسلام آباد کې د تیرې اونۍ د اقتصادي همکارۍ سازمان د سرمشریزي اعلامیه څرګندوي چې دغه سازمان غړي هیوادونه د هغو یو شمېر ننګونو په اړه چې افغانستان ورسره دا مهال مخامخ دی زخت زیات اندېښمن دي له دې امله چې پاکستان او افغانستان په دغو هیوادونو کې د نامنۍ پیښو تورونه پر یوه بل لګوي د افغانستان ولسمشر او نه هم اجرایه مشر د اسلام آباد په سرمشریزه کې ګډون کولو ته زړه ښه کړ البته د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر یادې غونډې ته ورغلو په خپلو خبرو کې د سیمه ایزو رابطو د لا پیاوړي کولو پر خبره ټینګار وکړ لیکنه زیاتوي دا ډیره جالبه ده چې پاکستان له یوې خوا سیمه ایزې سوداګرۍ ته د ودې ورکولو په موخه په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان د سرمشریزي قربتوب کوي او له بلې خوا د افغانستان پر وړاندې یو اړخیز اقدام کوي او خپلې ځمکنۍ لارې ورسره تړي
دا مشال ریډیو ده اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدل شئ که فیسبوک پاڼه لري نو هلته هم تاسو تلل شئ او د مشال ریډیو پاڼه در سره خوخه کی او بیا پکې له هغه ځایه زموږ رپورټونه ویډیوګانې او تصویرونه خپلو ملګرو سره هم شریکولی شئ دوه نیمې بجې شوې راځي له انیسا اجمل څخه د خبرونو لنډیز واورو
د مومند جنسې په تحصیل بایسو کې د وسلوالو په برید کې پنځه امنیتي سرتیري وشل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې په ځوابي کاروایۍ کې لس وسلوال هم وشل شوي دي. د برید ذمہ واري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د قبایلی سیمو مشرانو یوې اتحادی یا فاټا گرینڈ الائنس د وفاقي حکومت لخوا د قبایلی سیمو اصلاحات رد کړي دي او وایي چې دا معامله به تر سپریم کورټه اوړي. د دې اتحادی مشر ملک خان مرجان نن مشال لیډیو ته وویل چې حکومت د قبایلو ته ځان له صوبه او یا کونسل ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مرستیال جنرل سیکرټر ایمل ولی خان وایي چې ګوند یې د اف سی آر قانون د ختمولو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو هرکلی کوي، خو دا به ونه مني چې هلته د رواج په نوم یو بل قانون ولګول شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې یونیسف او د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د وروستیو عملیاتو نه پس د دوی ګرځندې ډلې توانېدلې چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د هغې ژوند وژغوري. په فاټا سیکرټریټ کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر کیوم پرون مشال لیډیو ته وویل په قبایلي سیمو خبر پختونخوا کې د پولیو رنس مخ په کابو کېدو دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله او وخت دا چارواکي وایي چې د نښتې په ترڅ کې اته داعش وسلوال وژل شوي او پنځه نور زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د دلیل وزارت غوښتي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه ادارو سره د اختلاف ښکاره کړي، چې وایي پخواني ولسمشر باراک اوباما د تیرو ولسمشریزو ټول ټاکنو پر مهال ټلیفوني خبرې اورېدلې وي. او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه خپل پارلیمان ته ویلي چې شمالي کوریا سلور بلاستیک توغندي ازمویلي چې لږ تر لږ درې د جاپان تر واک لاندې اوبو کې پرېوتې دي.
مشال ریډیو اوریدونکو نساج ملدر ته د خبرونو لنډیز وای. اوس به له اسلام آباد زمو همکار سره زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې وای.
نن جنگ رسپانې خپل ادارې د پاکستان افغانستان ترمنځ په پلو بندولو باندې لیکلي او وایي چې دوه ورځې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال ویلي کچري پاکستان د افغانستان سره خپل تړلې لارې پرانستلې نو په پاکستان کې ګیر 2500 افغانان به په الوتکو کې خپل وطن ته بیرته ولیږي. ادارې وایي د نوموړي سفیر د پیغام نه دا هم معلومیږي چې هغه د پاکستان د اعلی چارواکو سره په دې معاملې خبرې کړې، ځکه د په وینا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ورته ویلي چې ډیر زر به د افغانستان سره تړلې لارې پرانیزي. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو د دې لارې دواړو خواو تاوان رسي، ځکه چې د دې په وجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هم بند دی. د ادارې په وینا چې په دې معامله کې د پاکستان دریز دی چې له پولې پورې خواو نه وسلوال راځي، نو ځکه یې دا لار تړلې ده. په کومه چې د افغان سفیر وینا وه چې په پوله باندې یو شمېر امنیتي اهلکاران ولاړ دي او د هغوی په هر چا نظر دی، نو په دا معنا د پولې بندولو جواز نه جوړیږي. ادارې آخر کې وایي د دې تاوتریخوالي او مسلې قابو کولو لپاره باید چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په حکومتي او عسکري کچ د اعلی پی غونډې وشي چې د حالاتو قابو کولو لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پوځي عدالتونو په مودې غځولو باندې د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات په نظر راځي، که څه هم بل پلو حکومت داوه کوي چې پارلیماني ډلې پوځي عدالتونو ته په دوه کاله موده ورکولو باندې رضا شوي دي، خو بل پلو د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا په دې معامله په ټولګوندیز غونډه کې سیاسي ډلې سلا نشوي. د ادارې په وینا ټولو سیاسي ډلو ته د دې خبرې ښه پوره ادراک دی چې دا ملک د یو نازک دور نه تیریږي او د دې لپاره غیر معمولي اقدامات کول پکار دي، ځکه چې سخت دریزي د پاکستان تر ټولو لویه مسله ده. نو د ملک او ولس ګټه په دې کې ده چې د دې د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو شي. ادارې آخري کې لیکي د پاکستان دننه او بهرني انتشار ختمولو لپاره ضروري ده چې ټول سیاسي ګوندونه خپل مفادات یو خوا کېږدي او په شریکه سره یو ایجنډا جوړ کړي، ځکه چې په دې معامله باندې اختلافات د امنیت په لار کې خنډ جوڑے دیشی چی د ملک لپاره به ډیر خطرناک وی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ری نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه اوس دراورو. فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې په کراچۍ ښار کې د کثافاتو یا خزلو ډیرن د خلکو ژوند ته ګواښ پیښوي او اکثره وخت د اور لګیدو پیښو کې نږدې کورونه سوځي. لاس انجلس ټایمز او ورځپاڼې بیا په امریکا کې د یوې افغانې کورنۍ د نیول کېدو په اړه رپورټ خپور کړی دی. د دې دواړو لنډیز درته نجیب امیر وایي.
د فرانسې خبری اژانس په یو راپور کې لیکي چې د خرابو انتظاماتو له وجې د پاکستان کراچۍ ښار چې د ملک د سوداګرۍ پلازمینه هم ګڼل کیږي د خزلو په ډیران بدل شوی دی. اژانس د محمد عمر په نوم د یو ځایي تن کیسه کوي چې د کور مخې ته په ډیران کې د اور لګیدو له وجې لوګي او اور کور ته هم مخه وکړه. که څه هم ګاونډیانو ډیره هڅه وکړه چې د محمد عمر د کورنۍ ټول غړي بچ کړي، خو یوازې دی او میرمنې وژغورل شول او بچیان یې مړه شول. د کراچۍ ښار اوسیدونکي چې وار له مخې پر ښاروالۍ غوسه دي چې د ګندونو د لرې کولو انتظامات یې ناسم دي، دې پېښې یې غوسه نوره هم راپارولې ده. د عمر میرمن شمین وایي چې د هغې د ماشومانو د مړینې مسؤول هغه کسان دي چې په ډیرانونو کې خزلې غورځوي او هغه کسان هم چې دنده یې د دغو ګندونو لرې کول دي، خو هغوی یې په وخت نه لرې کوي او داسې مرګونې پېښې ترې رامنځته کیږي. اژانس لیکي د کراچۍ ښار نفوس له شلو نیولې تر 15 میلیونو پورې دی او د چارواکو په وینا دا ښار هر ورځ 2000 ټنه کثافات تولیدوي. چارواکي وایي ښاروالي یوازې د دې ګند د نیمایي برخې د اوچتولو جوګه ده او پاتې همداسې پاتې کیږي. اژانس په اخره کې لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ ښار کې هر ورځ ټنونه کچره جمع کیږي، د دغې کچرې د ګټورو کارونو لپاره د استعمال هیڅ پروژه فعاله نه ده. د پلاستیکو د نه کارولو لپاره څوک ژمن نه دي او نه هم څوک د دا ډول مرګونو پیښو مسؤلیت قبلوي. نو په داسې حال کې د ډیرو پان د ستونزې هوارې هله ممکن دی چې ولس او چارواکي په شریکه د مسلې د حل لپاره سره لاسونه ورکړي. بل پلو په لاس انجلس ټایمز کې لیکوال روبین وایوز لیکي یو افغان کورنۍ د دې باوجود چې د امریکای ویزې ورسره وي په لاس انجلس کې نیولې شوې ده. د دغو 15 کسانو مدافع وکیل پرون په فدرالي محکمه کې درخواست جمع کړ او وی ویل دا کسان باید خوشی شي ځکه چې د کورنۍ مشر د امریکای حکومت سره کار کاوه او دوی په قانوني لار امریکې ته رسیدلی دي. یا د کورنۍ چې د یوې ښځې او خاوند سربیره پکې د شپږو وو او اتو کلونو درې ماشومان هم شامل دي، د تیرې پنجشنبې په ورځ لاس انجلس هوایي ډګر ته رسیدلې وه او په پام کې وه چې له دغه ځایه سیټل سیمې ته په یوه بل الوتکه کې ورسیږي چېرته چې دوی د استوګنې هوډ لاره، خو په لاس انجلس هوایي ډګر کې ونیول شوه. ورځپاڼه لیکي د امریکا د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو له پکار دی چې کله یو تن د امریکې د ویزې لپاره درخواست جمع کوي نو دوی دې د خبره معلومه کړي چې یا تن د امریکې لپاره کوم ګواښ خو نه پیښوي. د محکمې د معلوماتو له مخې څارنوالانو ویلي فدرالي ایجنسیو نه یوازې دا چې معلومه کړې وه دغه کورنۍ په خپل ملک د مرګ د خطر سره مخ ده، بلکې دا هم معلومه کړې وه چې د امریکې لپاره هیڅ ډول خطر نه لري. د درخواست جمع کوونکي محکمې ته ویلي د دې باوجود هم دغو 15 کسانو ته د خرغلاس ویلو پر ځای امنیتي ارګانونو دوی نیولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ورې په مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ خبرونه اوریدلی شئ. هم دا اوس په ننګرهار کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د ښځو د راتلونکي نړیوالې ورځ چې 8 مارچ دی په مناسبت یوه غونډه جوړه شوه. په دې کې ګډونوالو وویل چې د ښځو د حقونو لپاره ضروری ده چې سړی هم په دې اړه ډیر کار وکړي. بس محمد عابد پی رپورټ لري.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا غونډه د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان ښځو شبکې د دوشنبې په ورځ جوړه کړې وه چې ویناوالو پکې د ښځو په وضعیت خبرې وکړي. د افغان ښځو شبکې مشر خانقاه غرمل وایي د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې ځکه غونډه رابللې چې د خلکو پام په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې پرتو ستونزو ته واړوي.
ګورو چې ورځ په ورځ ستونزې زیاتېږي او ښځې له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه حقوق چې د اسلام سپېڅلي دین یا وضعي قوانین ورکړي هغه نه ورکول کېږي. نو په دې اساس نن موږ دغه پرتمینه غونډه جوړه کړې چې خلکو پام د ښځو وضعیت ته راواړو ترڅو د هغو د حقوقو د ادې لپاره هلې ځلې وکړي.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیله حبیبه کاکړ وایي سره له دې چې په جلال آباد ښار کې ښځې تعلیم او صحت ته لاسرسی لري، خو زیاتوي چې په لرو پرتو ولسوالیو کې بې نجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولی شي.
په لري پراتو ولسوالیو کې تزینه استادان یا کمبود دی او یا بخښتون لري نو د دغه ستونزې لپاره لرونه خزینه اولادونه نه پریدي چې نارینه استادان ورته تدریس وکړي او بل اخره د شپږم صنف نو ورسته دوی په کورو کې شي.
د ننګرهار پونتون د خوونی او روزنی په هنزي مشر پوهان د زاکره بابا کرخیل وایي په لرو پرتو ولسوالیو کې د بدمنیو له امله د ښځو تر څنګ نارینه هم له خپلو حقونو څخه محروم دي.
د ښځو لپاره کار ډېر شوی دی، سره دوایرو کې کار کوي، صحت ته لاسرسی لري، تعلیم تربیې ته لاسرسی لري. شکایت دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې خپلو حقوقو ته نه رسیږي. نو زما نظر خو دا دی چې هلته نارینه ته هم کوم حقوق نشته، ځکه هلته اکثره جنګونه دي، ناامنۍ دي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې په تیرو څو کلونو کې ښځې په دې توانېدلې چې لوړو منصبونو ته ځانونه ورسوي، خو زیاتوي چې لا هم د ښځو په وړاندې داسې ستونزې پرتې دي چې د زغملو نه دي.
والیانی لرو په ولسی جرګه کې، په مشرانو جرګه کې، په ولایتي شوراګانو کې، په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې چې موږ یو اندازه د خپل حق حقوق نه بهرمنی یو. په بعضو سیمو کې داسې ستونزې لرو چې موږ د زغم وړ نه دي. نارینه او ښځینه به په دغه لاره کې ګډه مبارزه کوي، د نظام سره به یو ځای تر څو وکولای شو صلحامیز او مترقي افغانستان ولرو.
دی وایي چې لا هم په لرو پرتو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حقه محروم پاتې دي، روغتیایی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، په ماشومتوب بدو او بدل کې ورکول کیږي او له تاوتریخوالي ډک ژوند تیروي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د سولې پر لور
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم شته. د سولې پر لور غږ مو واورید. نو راځي چې دا درته نشر کو، ځکه چې اوس یې وخت رارسېدلی.
د سولې پر لور
په دې روسیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې دینی عالمانو د ترهګرۍ پر ضد خبرې کړې دي. دوی وایي چې اسلام د امن دین دی او هیڅوک حق نه لري چې د چا ژوند واخلي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د دې موضوع ترڅنګ د سخت دریځې په خطر هم غږیږو. زه بشیر ګواکیم، هرکلی مو کوم. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روسیو کې دینی عالمانو د قومي مشرانو سره یو ځای داسې ډېرې غونډې وکړې چې روانې جګړې ته یو حل لار راوباسي. دینی عالمان وایي چې د جګړې مخنیوي لپاره ضروری ده چې ځوانان وسلوالو ډلو سره له ملګري کېدو وساتي. د دې کار لپاره دینی عالمان د خلکو د پوهاوي لپاره همکار کوي او په جماعتونو کې د مذهب په رڼا کې پر دې مسله تقریرونه هم کوي. دوی غواړي چې خلک په دې وپوهوي چې روانه جګړه اسلامي نه بلکې د سیاسي او مالی ګټو جنگ ده. په خوست کې دینی عالمانو د قومي مشرانو سره په شریکه یوه غونډه کې پریکړه کړې چې نه یوازې بعد د عامه پوهاوي له لارې خلک سولې ته هڅوي، بلکې وسلوال به په خپلو سیمو کې پښو ټینګولو ته هم نه پرېږدي.
د خوست قومي مخاور وایي چې د پیژندل شو مشرانو له منځه د یوې داسې جرګې د جوړولو په لټه کې دي چې په یاد ولایت کې د ولس د یووالي، د امنیت خوندیتوب، قومي لانجو د حل او د دولت او ولس ترمنځ د اړیکو په نږدې کولو کې عملا کار وکړي. د ناستې او تن تابعه کوونکي مساجان زدران ګډونوالو ته د جوړېدونکې جرګې موخې داسې په ډاګه کړي.
د لویې پکتیا په شمول به د خوست د خلکو د یووالي، اتفاق او اتحاد لپاره او همدارنګه به د خوست د خلکو د ملي شتمنۍ د چور، غلا او غصب څخه به په کلکه مخنیوی کوو. په خوست کې د داوو او معاملو د حل او فصل لپاره تور بازار جوړ شوی. پکار ده چې د خوست د پیژندل شویو مشرانو جرګې په حق له په کلکه غور وکړي. په دولتي ادارو کې شرمونکی او ملامتونکی اداري فساد موجود دی. پکار ده چې د مخنیوي لپاره یې کلکې او اغیزمنې لارې چارې ولټوو.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د امن او یووالي د تامینولو په برخه کې د جرګو د ګټو په باب وایي.
یوه جرګه جوړه شي چې هغه د خوستو له خپل حقه حقوق هم وسوتي، د خوست امنیت او د نورو مسایلو سره کومک وکړي، او بالاخره د یو د نورو ولایتو لپاره یوه نمونه وګرځي. بلاخره ټول افغانان په مجموع کې سره یواله سره پیدا.
قومي مشر متقاعد جنرال ګل نواز په دې اندای چې قومونه او خلک د امن په قائمولو کې د وسلوالو ځواکونو څخه هم ډیر کله اغیزمن تمامیږي.
او اتینا په داسې یو جرګه جوړه شي چې اب د ځان د ګاټو په خاطر مبارزه نه کی، لکه پلار نه کوي چې د وطن د خاورې د تمامیت په برا کې ځان قربان کړی ده. انشاء الله په دې وطن کې به د دې جرګو په واسطه آرامي راشي، او دا جرګه به نورو قومو ته نورو ولایتو ته به هم سرایت وکړي.
خوست د هغو ولایتونو څخه یو دی چې له پخوا نه پکې د ځینو قومونو ترمنځ اختلافات موجود دي. قومي مشر حیدرګل منګل هیله څرګندوي چې د پیژندل شویو مشرانو جرګه به د یادو ستونزو په حل کې خپل رول ولوبوي.
په خوست کې دا کومې شخړې ډېرې زیاتې دي، د دې پورې د حل لار په کوردو دا د مسلمانو په وجود کې کېږي، دا د علماو او ځوانانو په وجود کې کېږي.
د خوست د قومونو د اړیکو دفتر مشر حاجی محمد علی زدران د انکشاف او امنیت په برخه کې د ولس او دولت همکاري مهمه بولی وایي.
د خوست د امنیت او د انکشاف په برخه کې د ولسونو همکاري ډېر اړینه او ډېر ضرور ده. کچېر دا وطن نږدې شي، دولت وکړی شي چې د ولسونو خپل غیږه کې ونیسي، همدغه ولسونه هر قسم قربانۍ ته تیار دي.
د خوست قومي مخور داسې مهال د ولایت په کچه د ټولو قومونو څخه د مخورو مشرانو د یوې ګډې جرګې د جوړېدو خبرې کوي چې له دې دوه ورځې وړاندې خوست والي د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د ځمکو پر سر د لانجو په اړه د قومي مشرانو سره په ناسته کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې ځایي اداره د قومونو د یووالي او د امن په ټینګېدو کې د ولسي همکاریو کلک ملاتړ کوي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان په نګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو سربېره داعش وسلوالې ډلې هم خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دې ډلې یو وخت د ریډیو له لارې ځوانان لومړی سخدریزه او بیا د ځان سره ملګري کول. ریډیو افغان ځواکونو ور ورانه کړه. دغلته دینی عالمان وایي د سولې لپاره عامه پوهاوی ډېر ضرور دی، خو د ترهګرې په روانه جګړه کې ګڼ دینی عالمان وژل شوي او د دوی ژوند ته ګواښونه هم پېښ شوي دي. په دې اړه مو په ننګرهار کې د حج او اوقافو ریاست مشر مولانا عبدالظاهر حقانی سره خبرې کړې. هغه وایي چې دینی عالمان که څه هم د فشارونو سره مخ دي، خو بیا یې هم په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی. د نوموړو په انا دوی طالبانو ته تا د مختلفو پیغامونو په لیږلو سره ویلي چې وسلې کېدي او د سولې لار خپله کړي. له مولوی حقانی څخه مو په لومړي سر کې وپوښتل چې په افغانستان کې روانه جګړه څنګه بولي.
مونږ خو له مخکې نه کړی دا فساد ده، دا جګړه نه ده، دا جهاد نه ده، دا فساد ده، دا جګړه نه بلکې قتال او جنگ ده. او په دې کې متعارضه ډله چې هغه ابتدا د قتال کې هیڅ چې ځانو ته شهیدان وایي، نو دا یقینا مونږ میډیان هم دا خبره کړې او دوی ته هم پیغامونه هم لیږلي دي. او مونږ ورته تاسو یو جزیه فقهي یو عالم وینا ثابته کې صرف مسلمان قتل جائز ده، مسلمان قتل ته جهاد ویلې چې مسلمان وژنا جهاد ده.
د علماو رول څنګه دوی ښه کولای شي، یا آیا مهم دی کنه؟ چې کوم مهم دی نو آیا دوی څنګه کولای شي چې د خپلو ممبرونو د جماعتونو د لارې خلک په دې مسله پوه کړي؟
دا واقعیت خبره ده چې علما کرام دا وارثان د انبیاو دي او امت مسلمه د علماو پورې اقتدا کوي، دوی پسې اقتدا کوي، د دوی خبره ډېر تاثیر کوي او منی مسلمانان. او الله رب العزت هم قرآن کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسألوا علی ذکر ان کنتم لا تعلمون، تاسو نه پوهېږئ، علماو نه پوښتنه وکړئ. نو په دې مسلمانان مکلف دي چې خپلو مسایلو کې چې د دین سره تعلق لري هغه د علماو نه پوښتنه وکړي. علماو باندې اوس هم د افغانستان د ولس اعتماد هماغسې شته، او علماو په خبره باندې یقین لري ډیر زر به کا علما دي ته یو اتفاق باندې دی جګړه ناروا ده. نو دا به هر یو هغه څوک چې توپک راخیستی ده غولېدلی ده یا په غلطو تعریف شوو دلایلو باندې چې هغه تعریف کړي دی غلط تربیه کړی ده نو هغوی به انشاءالله د جګړې به راوګرځي. مونږ یقین لرو چې علماو باندې خلک اعتماد کوي، علما د خلکو مرجع ده، مونږ په دې یقین لرو او تجربو مو افغانستان کې ثابته کړې چې علماو فتوا باندې همیشه خلک پورته شوي دي او قربانۍ ورکړي دي. نو اوس هم که علما غږ وکړي، علماو ته یو مشکل دا ده چې تر څنګ دلته همسایه ملکونه علما چې هغه غواړي د خپل ولس څنګ کې وي، خپل حکومت په څنګ کې وي، حقایق ووایي او دین په صحیح معنو کې خلکو ته وښيي، او د هغه استخباراتي کړۍ او هغه چې علما هم د هغه ښکېل ځینې د هغې مخنیوی وکړي د هغې د شومو تبلیغاتو، نو هغه بدبختانه چې هغه بیا دوی په نښه کوي او دوی د هغه د مرګ دپاره توصیه او دغه جوړوي.
تاسو چې کوم دا خبره کوئ دا د علماو خبره کوئ، دې کې ولې ډېر علما تر اوسه پورې د تردد ښکار دي، دوی واضح خبر نه کوي د دوی ژوند ته څه مسلې پیښیږي که څنګه؟
علما اوس په خاطي اکثریت باندې په دې ولاړ دي او موږ سره په غونډو کې او جلسو کې شرکت کوي او زموږ تایید کوي دا هغه چې پورته کړی ده. نو دا د دې معنا ده چې علماو ته یو سالم قیادت اول او د دې انسجام او د دې لپاره برنامې د دې هغه صحیح برابرول توحیدول د دې برنامو دپاره او د دې دپاره غونډې ترتیبول او بیا دې ته د ډاډ ورکول حکومت د خوانه دا هم یو دغه د کار چې باید وشي. خو زه اصلي علت دا ګڼم چې اکثر علما اکثریت هغه د دوی د ژوند مسؤلیت نشته رات خطر زیات ده ولسوالیو کې، خصوصا خطیبانو ته علماو ته ډېر علما اشارت ورسېدل او هغوی په محراب او منبر کې ورته بم کېښود، هغوی د کوره راځي او مسجد ته په اشارت ورسېدل، جومات نه کور ته ځي هغوی په اشارت ورسېدل. او دا یو داسې حالت ده چې علما او سره نه محافظت کوم داسې کاناشته ده. خو علما موږ سره ولاړ ځینې علما به داسې هم وي چې په بل طرف به هم ولاړ وي، مونږ په هغې هم غږ کړی څومره معلومات مونږ ته دي او ددې رابطې شوي دي، هغې هم د دې حالاتو نه نور ډېر زیات دوی پتنګ دي او غواړي چې خپل وطن ته رسي، په صلح کې ژوند وکړي، خپل وطن کې تدریس وکړي او د همسایه ملک هغه مدرسې خالی کړي.
د سولې پر لور
په ننګرهار کې د سخت درزی مخنیوي لپاره یو کانفرنس کې د مدني ټولنو غړو، دینی عالمانو، د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او قومي مشرانو د سخت درزی مخنیوي په اړه په بیلابیلو نظریاتو خبرې کړي. باز محمد عابدی نور حال درته وایي.
د سولې او پیوستون لپاره د همکاري موسسې مسؤل نظیف الله ساحل د کانفرنس په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هدف د دې یوازې د افراطیت د شومې پدیدې سره مبارزه کول دي. په دغه کانفرنس کې علما، دولتي اراکین او د مدني فعالینو اشتراک کوي، د دوی نظریات مونږ جمع کوو البته او دغه بیا د دولت د پالیسي په بهیر کې شاملوو.
د چې تاوتریخوالی او افراطیت څه ته وایي، دا پوښتنه د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صبرینه حمیدی دا رنګ ځوابوي.
هغه عمل چې یو شخص پکې د تعادل، توازن او معقول حالت نه وزي هغه خپل افراطیت دی. او تاوتریخوالی هر هغه عمل چې یو بل انسان ته په جاري حالت کې او په راتلونکي کې صدمه او زیان، که هغه رواني صدمه یا فزیکي صدمه ده، صحیح هغه عبارت د تاوتریخوالی نه.
د ننګرهار ولایت حقوقي مشاور اکبر شیر وویل ترغی چې په کورنیو کې افراطیت لمنځه نه وي تللې، ټولنه به د افراطیت په ناروغۍ اخته وي.
ترغی پورې موږ نشو کامیابېدلی تر څو چې موږ د افراطیت د تفکر سره مبارزه ونه کړو. او دا د افراطیت تفکر همدا غیر عادلانه ویش د کورنۍ په ماحول کې دی. که چېرته موږ د کورنۍ په حدودو کې د یو عادلانه تقسیم سره حرکت وکړو، موږ یو عادلانه اجتماع لرو چې په هغې کې افراطیت نور پټېدای نه شي.
د سولې او پیوستون لپاره د همکاري موسسي مسولین وایي چې تر ننګرهار د مخې په بلخ او بدخشان ولایتونو کې ورته کنفرانسونه جوړ کړي او په پام کې لري چې د افغانستان په نهو نورو لویو ولایتونو کې هم دغه شان کنفرانسونه جوړ کړي او د افراطیت د مخنیوي پر وړاندې د خلکو نظریات راټول کړي او بیا یې له دولت سره په همغږۍ د دولت په پالیسۍ کې ورګډ کړي.
د سولې پر لور
او همدې سره د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسه.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کړي یا مونږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
دشمن راغی زپت والا سوم پات خدایا ماخل ترکڑا ضرور پزل کی مات خدایا خسرو شونډو منارسیدم زد جانان ترت خسرو شونډو منارسیدم نادنن کارو مران پات سو سبا تفلایا ماخل ترکر ضرور پزڑ کی مات خدایا چیز درویش لخپل جان دروانیم تاتا چیز درویش لخپل جان دربانیم تا تا ولاربانی ولاربانی مخم افسما بلا تخدایا ما خپل ترکړه ضرور پزړه کی ما تخدایا ما خپل ترکړه ضرور پزړه کی ما تخدایا چی دشمن راغی زپد ولا سسوم پات خدایا